السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړی چې د دوی درې ملیشه سرتیري په نننی ځانمرګي برید کې وژل شوی دي. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنوی ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخې ته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي دي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه سیمه صدر روډ کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډی ریډنګ روغتون ویاند محمد عاصم وایي روغتون ته یولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت تر اوسه لا چا نه دی منلی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې ناامني خورا زیاده شوې ده. په همدې حال کې پولیس او پوځ هم وایي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پېښور د نننی برید عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندیز شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحدو ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډیر پرمختګ درلود او زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي اندری یرماک هم وویل چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندې شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنه یې تایید کړې ده. د فوټبالر د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیگ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. او د هند مشهور فلمی ستوری درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کال عمر درلوده. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشت راهیسې ناروغه و او په کور کې ساور کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمي ستوري د مړینې په اړه خپله خواخوږي او غمرازي څرګنده کړې ده. مودی په خپل ایکس پانه لیکلی هغه یو مشهور فلمی شخصیت او یو خارق العاده لوبغاړی. هر رول چې لوبولی جذابیت او ژوروالی فکر راوړی دی. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګ زه خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې زیات شوې دي خبري وکړو. له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبري وکړو چې په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده، څومره ماشومان او زړه ترې زوريږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي، په دوه ټولو مواردو به بحث سره وکړو. خو په اول کې یو رپورت تغوا کې دي چې وایي په افغانستان کې لکتر لګه 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغي له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدمتونو ته دغه ماشومان لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خبر کړو، تاسو غواړو چې د ازادي رادیو په واتس اپ نمبر مثبت 340 شپږ سو یو دوه سو لس دوه سو نهه ویشت باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپلو ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړئ.
د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دوی زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو، یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمېر نور افغانان چې ورستۍ او طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکه کالی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوي، او د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې دروان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخه یخ د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په بش کې کده توې نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېخنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیون افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. د غړلې پرون جمعه د نومبر 28 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپل شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو لپاره د دین اورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 300 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومان د صحی وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وی لیکتر لګ 14 میلیونه افغان ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سرخکان ناروغي همدارنګه ځینې د سړې هوا پراتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتې دي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي پراتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوې دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بیلابیلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کېږي، تر څنګ یې د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کېږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوندن شتمنی په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورید باندې خبري وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به لاغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي روډ په واتس اپ باندې مثبت 340 شپږ سو یو 210 209 ویشت باندې موږ سره زنګ راوئ. البته یو اوریدونکی لرو، اوس به ورسره خبري وکړو چې څوک د مهرباني وکړئ څوک یاستئ، له کوم ځایه غږیږئ؟
سلام علیکم، صالح خی جوړ کلاری د بخیری.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکي.
وروزه سیاده من الحکم درودات ول سوالی نه سره اړیکه نیول.
خخ ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږی کو چې اوس ژمه امر روان ده او په ماشمانو کې د ناروغیو د زیاتیدو ستونزې اوس ډیره شوې دي. البته د 14 میلیون ماشمانو د ژوند پرتباد باندې اندېښنی دي چې دوی به د شری هم دارنګ د جنو نورو ناروغیو سره لاس او گریوان کیږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته. په دې رده دا چې په جنو سیمو طبیعي پیښې وشوي لکه زلزلې او سیلاونه او نور، نو د ماشومان وضعیت ښه نه بلل کېږي. تاسو راته وایئ چې تاسو په سیمه کې ماشومان په څال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لري نه لري؟ ښه فکر کوم د دوی واتس اپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتس اپ باندې موږ ته زنګ راووهئ، یا حداقل موږ ته مسکال راکړئ چې موږ برته تاسو ته زنګ ووهلی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم کوم اوریدونکو رخصه وای ده، که زموږ غږ اورئ نو موږ تاسو غږ او رابطه هم برقراره شوې ده. مهرباني. او خبرې وکړې تاسو غږ راځي موږ ته؟
ښه
فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم. مهرباني وکړئ و اورم.
ایمو دې نېټ دې
روښانه. ښه فکر کوم دې څه مشکل دی، د انټرنیټ او شي ام از موږ همکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکي هم را پیدا کړي. د واتس اپ البته یوازې اوس د واتس اپ لاره کولای شي تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 340 601 210 209 ویشت زموږ د واتس اپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نوې لیکتر لګ 12.9 میلیونه افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ څوک یاست، کوم ځای مو زنګ راواله؟ ښه فکر کوم د واتس اپ ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتیایي خدمتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم ګڼې اندېښنې شته. دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی، او ورسره د روغتیایي پرسونل کمبودي، هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال تبه او نور موسمی ناروغیو د درملنی د زند لامل کیږي او پمدي خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیون افغان ماشومانو ژوند د ژمی پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی او ویل شوی دی چې ک دغه ماشومانو د درملنی لپاره کافی بودیجه په اختیار کې ورنکل شي ډاکټرانو صحی ټیمونو ته نو د افغان ماشومانو ژوند چې وارده مخه له خطرونو سره مخ او لابه او ګواخل شي. همدارنګه په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسایل هم په دې ورستوي کې ډیر شوي دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې او هغه چې په اکیوټ یا حاد حالت کې دي بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تیر بیا د چې پیخې څومره ډیر شوي دي په دې مورد باندې موږ خبري کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام میلمه ده، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې ورسته وګورو. خو اول اوس یو لنډه وقفه اخلو، بیا به برته پروګرام ته دوام ورکړو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا مو هم خراغلاست وایم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یاست لکوم ځای مو زنګ راوالی؟ بله زموږه کاورې مهرباني وکړئ لکوم ځای مو زنګ راوالی دی؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول اسخان
خستړي مشه په خیر راغلی. موږ په دې مورد غږیږو چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د زیاتېدو احتمال وړاندوینه شوې ده. ویل شوي چې 14 میلیونه افغان ماشومان د شری، سال، طبي او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کیږي، په دې چې اکثرو روغتیایي موسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالي توان د دوی کم دی. د خپلې سیمې په ارتباط راته ووایه چې هلته ماشومان په څه وضع کې دي او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بله زموږ غږ تاسو لګ مزایت ک تغییر ورکه چې د انټرنیټ ستونز غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي اما ک لګ زایت تغییر ورکه یا یو چارو کې چې غاګ مو صحیح شي
اوس سم شو
اوس به صحیح شو. و تاسو خبرې وکړئ لطفا.
ترته د خپل وړو خبرو کوم دي مشمانو اړوند دلته کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته دلته
صحیح تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومانو لپاره؟ مثلا د دوی د تودو ساتلو یا دا چې په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونه ګرځي بهر که ضرورت نه وي، دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتي په غوسی؟ بله خدای دوی اړیکه پرېښوله. بل اوریدونکو لرو که څنګه؟ زه خپل تخنیکی همکار څخه پوښتنه وکم چې که کوم بل اوریدونکو وي له دوی نه به هم خبرې واورو. که زموږ غاورینو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست له کوم ځای مو زنګ راواله او خبرې کوئ؟
فکر محمد د لغمان ولایت تصربت ماسکیم.
ښه مهرباني.
چې ملګری ملتونه او واجی صندوق یا نور د افغان ماشومانو په حق باندې کوم ترتیبات روان کړی دي؟ کمزوري دي، اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداویان ته په کلینیکونو کې هم کمزوري ده. هلته چې لاړ شي لږ سور کې هغه هم کافي نه، هلته سور شي بیا دواخانې ته هغه کوي سور شي په بازار کې دوایانې واخلي. نو د افغان ماشومانو تداوی سلسله چې ده دا بالکل کمزوري ده. بیا خو ته مهاجر ورونه چې راغلي دي هغه یو مشکلات خوانه بر مخامخ شل چې مهاجرت شپې ورځې دی بیا دلته هغه ماشومان ته یخنی ده او د سرپناهم صحیح سیستم برابر نه ده نو ماشومان ډیر مشکلات سره مخامخ دي دا خبره حقیقت ده او ملګری ملتونه هم بیا دسی پورا کار نه ده کړی چې لکه څه لازم وو او مناسب وو مشکلات ډیر دي ورور
خب مننه دا پوښتنه کیږي چې تاسو په خپل سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شئ ټولنې یا خلک څه کولای شي چې مرسته ونه رسیږي نو خو نشي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي دوی خپل څه کوي خلک
خپل حتی الوصف خپل امکاناتونه خلک کار اخلي دا صحیح ده او لکه کم امکانات دی کم امکانات دی په اصطلاح یعنی شل دیش فیصد امکاناتونه هغوی کار اخلي او ملګری ملتونه هم چې دي همدغه شل دیش فیصد کومک دی شل دیش فیصد اقلن 50 فیصد هم دی هغوی کومک نه ده چې کومک اقلن د ماشومانو لپاره خو تکمیل مکمل کومک وای نه ده کومک پوره نه ده کمزورتیا شته
او د حکومت چارواکي چې کوي په کلینیکو ته چې کله ځي الته کافي امکانات او دوا او ډاکټر داسته کڅنګه
د ډاکټرانو په لاس باندې وایم چې ډاکټرانو کمې ده اپلو بیا د طالبانو حکومت څه دی دوی صرف یو شی ته ډیر متوجي وي چې هغه دوا نه دوی راشي صرف سارنه کوي چې دا دوا نه بیرته ونو یو شخصي لابراتوارونو کې خرص نشي او نظارت کنټرول صحیح ده او بیا خوانه چې کوم دوايان راځي دغه اکمالات تک پرنه ده اکمالات په اصل کې پرنه ده اکمالات مشکل ډیر ده
ها 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 صحیح ډیر مننه کوم سلامات اوسه د تاسو نه اوریدونکو د ازادي رادیو د روختیا ژوند پروگرام تغواگیسته البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی مل مکړه ده لدوینه به د ماشومانو د روختیا په تیر بیا د ژمی پراتلو سره د هوا په سړیدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام والګي او همدارنګه سینه او بغل او د ټوخي د دغو ناروغیو د جاتو په ارتباط به خبري وکوم همدارنګه د نورو ناروغیو لکه شری سال تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصنغه چې له خطر سره مخ خلق گواخی ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی مننه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي کور مودان ډاکټر صاحب موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورید غږیدلو چې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو او زکامونو مسائل ډیریږي خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیون افغان ماشومان له خطر سره مخ دي خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری سال بیا ور سره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درک ډیر زیات غیزمن دي په اول کې راتوي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته غیزمن پات کیږي یعنی ډیر غیز زوال په ماشومان باندې ناروغي او موسمونه کوي
مننه ډیر زیات نه یوازې افغان ماشومان د ټولې دنیا ماشومان په سړکه سړه هوا کې په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګیو د سنورو تنفسي ناروغي سره مساعد کیږي او په افغانستان کې دا وخت ډیر زکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو د ماشومان ډیر اخته کېدلو علت دا دی چې عمومي صورت سره د دوی د وجود مقاومت دي په دویمه درجه دوی زیاتره د زینو سوی تغذی او د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي د دوی محیط یعنی شخصي محیط هم ډیر مناسب نه مثلا نشي کولای ماشومان د فقر غریبۍ د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته دوی د لاسابون په ذریعه د اقل د شلو ثانیو دپاره د لاسونو او د مخ زینځلو امکانات نه لري، نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو دپاره د ناروغۍ د زیات سبب کیږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډیر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډیر مواجه دي، لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوو میاشتو وي دوی زیات اخته کیږي، نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغه وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان ممکن چې نه میاشتې په یو محیط کې روږدېدلي وي او اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط ته راځي باید د دوی د کوټې درجه په د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي، لباس یې تود وي مګر ځامي. بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کیږي خصوصا د ماشومانو لپاره هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب، په همدې مورد به مشخص وبخیت خبره مقطع کوم، پم دې مشخص مورد به اوس درنه پختنه وکم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول داوی چې شرکتونه او کمپنۍ یا غ بلډینګونه والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره، او په هغه سیمو کې چې خلک غریب دي هغه لرګي یا پخوا خبره بړونه او دا نور غبم سوځول پلاستیکونه، او اوس کې څه مخنیوي کیږي خو بیا هم په لوی کچه باندې مخنیوي دغه کار به سخت وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب عمل ته ډیر تر پختنی لاندې دی او ورسره هوا ډیره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې کڅوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په اسمان یا فضا باندې یو لړ خبروي، او دا ټول د همدغه سوانتوکو د غیر معیاري سوانتوکو دود دی چې پاس خيزي او برته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي برته دا لاندې راځي او خلک برته تنفس کوي. یعنی یو ډیر بد وضعیت یو هوا ډیره ککړې وي. دغه څومره د ناروغي او فسادي زیاتوي کچ څومره لوړوي دغه مسله؟
مشخص فیصدی ونه وایم، دغه څومره دغه ککړتیا د هوا ککړتیا تاثیر کوي. یعنی حکومت سره سره کومو وایو په زمونږ په وطن کې یا په ډیرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځیدل په موټرو کې په فابریکو کې په نور ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دی، دا ډیر ګاز تولید دی، کاربن ډای اکسایډ تولید دی، هغه فضا زمون ککړې. دویمه در لکه تاسو ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ مواد څنګه مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډیر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمون کوټو کې حتی مونږ چې استفادت کوو مونږ هغه صحیح شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا مواس نه رسېږي، لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي، یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجود نه دي یا تهویه نه وي چې دا کوټو هوا ته تصفیه شي او دا کاربن ډای اکسایډ یا نور مضر ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي، دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې، ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی، شوشونه ډېر کوچني دي، دوی ډېر زر او د ټول نه مهمه دا ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ورته ټوخی یو یا پرنجی یو، کله چې میکروب یا مضر مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي پرنجی کېږي چې هغه د باندې واچوي، مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي، وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي زیاتېږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیکی ینه، یعنی هغه مزره هوا لا ام پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان له ساړو سره ډیر حساس وي او نه غواړي چې ساړو خوري یا هوا را شور باندې ولګيږي، مګر ډیره مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیکی هداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې هداقل کړکۍ یا دروازې خلاص پرې دي چې د هوا تبدیل شي. دا مورید ولی په افغانستان کې نری آیاتیږي فکر کوي؟
دا مسائل داسې دي چې دا زمونږ اوساسي اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې